اوردونکو دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د سهار نه کابل کې اتنیمی دلته په پراکی پینځه بجې شوي د خپل کوربه اسلام الله مومند او انیس اجمل سلامونه ومني. د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو پیل په سلام پښتونخوا کوو چې پکې خبرونه او رپورټونه لرو. له خپلو خبریالانو سره به خبرې هم کوو، خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو سره ستاسو تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې چارواکی وای په بلوچستان کې تر شلو زیات مشکوکه وسله وال نیولې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وای امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به ضرور راځي. او د ترکی په استنبول کې په یو ځانوژن کې حمله کې څلور تنه وژل شوي دي. اوستا خبرونه تفصیل. په بلوچستان کې تر شلو زیات مشکوکه وسله وال نیول شوی دي. په کوټه کې تیر شپه د پاکستانی ملیشو ځواکونو لخوا رسنو ته په لیږل شوي بیان کې دا شوي چې سرتیرو د صوبې په څلورو بیلابیلو سیمو کې 22 مشکوکه وسله وال نیولي چې د دوی په خبره تعلق یې له مختلفو وسله والو ډلو سره دی. د ځواکونو د بیان په خبره له ډیرا بوکټي سیرما د نصیر آباد په چتر سیمه کې 14 مشکوکه وسله وال، د کیچ له تومب سیمې څخه 15، د کوټې په سیټلایټ ټاون سیمه کې او په پنجکور سیمه کې یو مشکوکه وسلوال نیولې ده، خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به ضرور راسي. افغان ولسمشر پرون د نوروز په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې موجوده حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې، خو افغان ولس به په نوي لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه وویني. هغه زیاته کړه
پس از خروج قوای نظامی خارجی
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصرې کېدی چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري، خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي.
خاغلی غنی دا هم ویل چې په لویدیس کې به له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ هم جوړول شي. محمد اشرف غنی زیاته کړه تیر کال افغان حکومت له اقتصادي بحران سره مقابله کړې او لس به یې په نوي کال کې ګټي وویني. د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې به طالبان هم په دې پروسه کې شاملېدو ته وهڅوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پرون مشال لیډیو ته وویل که څه هم حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې پر طالبانو کوم مستقیم اغیز نه لري، خو دا یو هڅونکی اقدام دی.
زما په خیال چې طالبان دی به مستقیما د ډېر اثر به ونه کړي، ورو ورو به د نورو مخالفینو دپاره یا طالبانو دپاره دا به یو لاره شي چې و جنگ د حل لاره نه ده، او دا مشکلات په افغاني خبرو اترو او مذاکراتو باندې حل کېدلی شي. نو یو ښه پیشرفت دی زما په نظر باندې.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې 13 پنجشنبه په رسمي ډول په کابل کې پیل شوې. بل لور ته طالبانو له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي دي. د ننګرهار په خیوه ولسوالۍ کې لس مشکوکه بهر ملکیان نیول شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي پرون مشال لیډیو ته وویل دا کسان د جمعې پر ورځ پر یو کور د امنیتي ځواکونو په چاپه کې نیول شوي دي. خوګیاڼي وایي له نیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي، خو نوموړي د هغې د شناخت او دا چې څه فعالیت یې کو جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وایي پخواني ولسمشر پرویز مشرف ته د هیواد د بهر تللو اجازه ورکولو پریکړه ښایي چې په پاکستان کې جمهوري حکومت پیاوړی نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټي او د جماعت اسلامي ګوند ځینو غړو مشال لیډیو ته پرون وویل تر څو چې پاکستان کې ولسي ادارې مضبوطې شوې نه وي، تر هغې به حکومت کمزوري او تر فشار لاندې وي. د پرویز مشرف وکیلانو بیا رسنو ته ویلي دي چې نوموړي د درملنې لپاره بهر هیواد ته تللی دی. د تیر چهارشنبې پر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم د سفري بندیزونو د لیست څخه لری کړو، خو بیا هم عدالت د اختیار حکومت ته ورکړل چې د نوموړي د تګ یا هیواد کې د پاتې کېدو پریکړه دی وکړي، چې وروسته بیا مرکزي حکومت پرویز مشرف ته د هیواد د بهر تللو اجازه ورکړه. د سندھ حکومت د هندوانو مذهبي تہوار هولی پر ورځ د عامې رخصتې اعلان کړی دی. د سند وزیر اعلی ویان تیر ورځ رسنو سره په خبرو کې ویلي دي له دې وړاندې به یوازې اقلیتونو ته د هغوی د مذهبي تہوارونو په موقع چھٹی ورکول کېده، خو دا کال یې په ټوله صوبه کې په 24 مارچ د رخصتې کولو پریکړه کړې ده. دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د هولی په موقع د عامې رخصتې اعلان شوی دی. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکی د استنبول په یوه سیمه کې په یو ځان وژن کې حمله کې 4 تنه وژل شوی او لکتر لږ شپږ 1.5 زخمیان شوی دي. دا د داسې ډول 4 برید دی چې سږ کال په ترکی کې ترسره شو. په پرونی برید کې د بهرنیو کونسل خانو سره نږدې استقلال کوڅې چې پکې د سیلګرۍ ځایونه او بازارونه دي ورته زیان رسېدلی دی. د ترکی د صحت وزیر د دې خبرې پخلی کړی دی چې په زخمي شوو کې د 2 کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او په زخمي شوو کې لکتر لږ 12 کسان بهر ملکیان دي. د شام پرکا خار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وشلی دي. د شام د بشري حقوقو د سار ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وای د تیرې ورځې په بمباریو کې لکتر لګا یو کم 30 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د بشري حقوقو ځینو نورو فعالانو بیا د وژل شوو شمېره له 30 زیاته یاده کړې ده. د ډلې ویلي دي دا لا روښانه نه ده چې په رکا خار تازه بمباری روسی الوتکو کړی دا او که د شام هوایی پوز. دا خبر نه پای.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا خبرونه ته او وګستئ اردوونکو د دې غړي مهم موضوعات څه په دې ډول دي. په قبایلی سیمه او خبر پښتونخوا کې وروستۍ بارانونو ډېرې کسانو ته مرګ جوب لاړولې. په بلوچستان کې چارواکي دا کوي یو شمېر مشکوک وسلوال یې نیولې دي. د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه د سفري بندیزونو لیست څخه د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم په لرې کولو خفه دي او دوی وایي پاکستان کې لا هم جمهوریت کمزور دی.
ګورئ، پاکستان کې خو جمهوریت دا اوس پټه خبره نه ده، کمزور هم دی، په ترانزیشن کې هم او هر وخت دا.
افغان ولسمشر وایي افغانستان با په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. نوموړي په افغان سیاستوالو څه داسې غږ وکړ:
موږ په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
په قبایلي سیمو کې مذهبي اقلیتونه وایي د دوهمې درجې ډومیسایل له وجې ورته د نوکاریانو ترلاسه کولو په ګډون یو شمېر مسلې ورپېښې دي. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په هند کې روانو د نړیوال 4 ورځې کرکټ لوبو کې هند تیره ورځ پاکستان ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. بلخوا همدن د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ مقابله ده. د 4 ورځې نړیوال کرکټ کپ میچونو به په هند کې موجود له خپل خبرجال سره خبرې کوو. لمشال رادیو سره اوسئ. اودونکو، په قبایلی سیمو خبر پښتونخوا کې یوازې پرون د سختو بارانونو له وجې څه باندې 40 کسان مړه شوي او چارواکو د نورو بارانونو هم خبرداري ورکړې. زموږ خبریال شبیر احمد جان چې دا مهال په پېښور کې دی له هغوی سره پر دې اړه خبرې کوو. شبیر جان، ستړي مشي. څه معلومات لرې شبیر؟ پرون بارانونو له وجې څومره کسانو ته مرګ جوب لوړېدلی؟
سر بالکل تیر یوی هفته راځي د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې د وقفې سره بارانونه دوام لري او د خیبر پښتونخوا چې کوم د قدرتي فتنو سره مبارزه اداره ده پی ډی ایم دا غوې نه تر مخه تر دې پرون پورې چې کوم بارنه شوې دي دوی ته د 1200 کسانو د دې کې د مرګ اطلاع ده. خو له دې ویل چې دغه دوی لا کنفرم کوي نه، ځکه چې دوی ته به ضلعي انتظامیه د متارقه ضلعو چې کوم مشوره رالیږي نو هغه بیا دې وایي خو دوی ته دوی دغه وو چې دیالس کسانو د مرګ تیاره ده په کې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمه ډېره زیاته اغېزمنه شوې ده. دوی دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا تیمرګر ډېر تیمرګر سیمه چې کوم ده هلته کې د چتره پرتو پیغه کې د یوې کورنې پنځه کسان وژل شوي دي، په درې پکې ژوبل دي. په دغه پنځو کسانو کې دا د یوې کورنۍ دي د افغان کډوال کورنۍ ده چې پکې ماشومان او زنانه شامل وي. دې نه علاوه دغه رنګ په سوابه او په برخېله کې هم یو ماشوم په بېلابېلو پیښو کې وژل شوی ده، او دغه رنګ د کورم ایجنسۍ د یوې کورنۍ شپږ کسان هم په دغه کسانو کې وژل شوي دي. او د موسمیت محکمې وینا تر مخه راتلونکي شواروس کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې بیا هم د تیزو بارانونو او د سیلې سره امکان دی.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه شبیر مجان د مشال ډېر خبریال چې تاسو معلومات درکولو په خبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د باران له وجې د شوي زیانونو په اړه باندې. او زو کوټې ته په بلوچستان کې تر شلو زیات مشکوکه وسلوال نیول شوي دي. په کوټه کې د پاکستاني او ملیشیا ځواکونو چارواکي ادعا کوي چې سرتېرو یې د صوبې په څلورو بېلابېلو سیمو کې دویشت مشکوکه وسلوال نیولې دي. زموږ خبریال خدای نور ناصر چې دا مهال په کوټه کې دی له هغوی سره خبرې کوو. خدای نور ستړي مشي، څه معلومات لري؟
مننه مومن صاحب، لکه تاسو چې ویل د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې ملیشیا ځواکونه ادعا کوي چې تر شل زیات معنا دوویشت مشکوکه وسلوالې نیولې دي په پرون ورځ باندې. بېګا شپه رسنیو ته په مجلسي بیان کې د ملیشیا ځواکونو لخوا دا ادعا شوې ده چې دوی په ډیرابوکچي سره نږدې نشیرآباد سیمه ده، د نشیرآباد بیا چکر سیمه ده چېرې چې دوی وایي دیارلس مشکوکه وسلوالې نیولې دي، او هلته د وسلوالو درې پټنځایونه یا په اصطلاح ټکانه هم تباه کړي دي. له دې سره دوی وایي چې په پنجګور سیمه کې یې پنځه وسلوال، د کوټې له سټلایت ټاون سیمه څخه یې درې وسلوال، او همدغه چې له تومب څخه یې یو وسلوال نیولې دی. د دې ملیشیا ځواکونو ادعا کوي چې دوی د دغو وسلوالو تعلق له بیل بیل وسلوالو ډلو سره و، خو دا یې نه ده په ګوته کړي چې د دغو ډلو نمونه څه دي، د کومو ډلو څخه د دوی تعلق و، له کومو د دوی تعلق و. دلته به زه ووایم چې له کومه راهیسې چې د پاکستاني پوځ او د پاکستان حکومت لخوا تېر کال د قومي اکشن پلان یا د تراکري په توګه د قومي کړنلارې اعلان شوی دی. له هماغه راهیسې نه یوازې د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې، بلکې په پښتونستان سیمو کې هم ورته د لټون عملیات کې چې پکې د بیل بیل وسلوالو د وژلو او همدغه سي د نیولو ادعاوې کېږي. یوازې تیر کال په 2015 کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې و چې دوی تر نه زر زیات وسلوال نیولې دي په دغه سي عملیاتو کې. نو دغه عملیات لکه څه مخکې وویل له هغه راهیسې
خدای نور درته وایي چې کم پرون یا په درستیو کې چې کم گرفتاری شوی دی په بلوچستان کې، د هغه په اړه باندې د بلوچستان آزادۍ غوښتونکو وسلوالو ډلو څه خبرګون مخې ته راغلی که څنګه؟
د پرونیو نیول شویو گرفتاریو په اړه خو لا هم څه نه دی ویل شوي. البته په تیر وخت کې چې د ځواکونو لخوا دغسې ادعاوې کېږي، نو بلوچ بېلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یا لکپال چې دي د بلوچو، هغوی تل دا تورونه ردوي او وایي چې دوی عام ولسي وګړي وژني او هغوی گرفتاروي نیسي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه خدای نور ناصر وو د مشالې خبریال چې تاسو ته معلومات درکول. په بلوچستان کې چارواکي تر شلو زیات مشکوکه وسلوالو د نیولو ادعا کوي. رپورټونه ترزو خودلته کې وړه شند ماخلو.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یولو سبجو
تړون
په پاوکم دو بجو
هارون بچا هنري غړي
په دونی می بجو
د مشال مرکا
په درنی می بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو
سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیستی. اور در کو د پاکستان اکثرا سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په دې هیواد کې یوازې د سیاستوالو او جمهوریت خلکو پر ضد مقدمه چلول کیږي. د دوی په خبره هغه ځکه چې جمهوریت ادارې کمزوري دي. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران تور لګوي چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم د سپری بندیزونو له فهرسته لرې کول د جمهوریت حکومت او عدالتونو کمزوري ده. اردونکو هم پر دغه اړمو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ برابر کړي. د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه پر دې خفه دي چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم له هغه فهرست ولې لرې کړل شو چې له هېواده بهر ور باندې د سفر بندیز وو. د عوامي نېشنل ګوند یوه مشره بشرا ګوهر وایي د مرکزي حکومت لخوا پرویز مشرف ته له هېواده د بهر تلو اجازه ورکول ښایي چې په دې هېواد کې پوځي جرنیلان مضبوط او جمهوري حکومت کمزورې دي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د آئین د ماتولو او د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په ګډون د یو شمېر کیسونو مقدمې روانې دي، نو باید چې حکومت دا خبره په ډاګه کړي چې د مشرف پرېښودو په بدل کې یې له پوځ سره څه قسمه جوړجاړې کړې. د دې په خبره دا وخت په پاکستان کې جمهوریت ډېر کمزورې دی.
ګورې پاکستان کې جمهوریت دا سپټه خبره نه ده، کمزورې هم دی، ٹرانزیشن کی امی او ہر وقت دا یار او فکری سوپا پہ راشی او یو اٹیک بو کی پارلیمنٹ کے دی وقت پارلیمنٹ سرا سے اختیار اڑو نشتے دے دا دی کے س کمزوری آنے دا پرائم منسٹر او دا پی ایم ایل این دی چاہی پارلیمنٹ پر کانفیڈنس کے ناخلی بل دا غدا دے چھے پارلیمنٹ کے فیصلے لکی گی پول فیصلے باہر کی گی.
بشرا گوہر وایی د مشرب د علاج لپاره یو شمیر اسپیتالونه شته او باید چې په هیواد دننه یې د علاج لپاره بندوبست شوی وي. د مشرف وکیلان وایي چې هغه د درملنې لپاره بهر تللی دی او وروسته به بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم د سفری بندیزونو له لیست څخه لرې کړو، خو بیا هم عدالت دا اختیار وفاقي حکومت ته ورکړو چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي او حکومت بیا مشرف ته دغه اجازه ورکړه. خو د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي د مشرف له هیواده بهر تلل د جمهوري حکومت او عدالت دواړو کمزوري ښایي.
دا وای چې پړه پورا حکومت او عدالت دواړو باندې راضي او دواړو غلط کار کړی دی چې مجرم چې هغه سرکاري متکف شوی دی آئینه مات کړی دی او هغه دا شان د قانون د لاسه ووته. که چېرته دا قانون حکمرانی وي نو هیڅوک نشي کولی چې جمهوري حکومت ختم کړي.
پروفیسر ابراهیم وایي تر څو چې پاکستان کې ولسي ادارې او قانون نوی مضبوط شوي تر هغه به جمهوریت په خطر کې وي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ بیا وایي د دې هېواد ټول سیاسي ګوندونه ولس له مرکزي حکومت سره ولاړ دي، خو بیا هم حکومت د دې جوګه نه دی چې د پوځي جنرالانو پر ضد مقدمې سر ته ورسوي.
شرف سیو یو امیر ډکټر وو، مارشل لا راوستی وو، د هند فامالي کړو په دغه باندې د هند آرټیکل 6 اپلای شوی دی د خلاف مقدمه ولا د خلاف یو ده د غداري مقدمه دا سره یو ورځ عدالت ته حاضر نه شو وزیر اعظم نه حاضر شوی دی. نو لہذا د دې ملک سکم نظام دی د جوډیشری غن او د دې سیول ملټری بیوروکریسی غن او د فاقی حکومت غن دا ثابت سولا یو عربیا چې دا ټول د فوجي اسټیبلشمنت تر دغه لاندې دی شکنجې لاندې.
که څه هم د حکومتي ګوند یو مشر غړی انور بیګ د جمعې په ورځ د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف تر شا پوځ ولاړ وو، نو د په خبره کچېرې له پوځ سره د دوی لانجه جوړه شوې وي نو ممکن وه چې جمهوریت له منځه تللی وي. خو د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید بیا له رسنیو سره په خبرو کې د خپل ګوند د غړي خبرې رد کړې او وایي چې حکومت له پرویز مشرف سره هیڅ قسمه نرمي نه ده کړې. او د په خبره د سپریم کورټ لخوا مشرف ته د بهر تلو اجازه ورکولو وروسته دوی په هیڅ صورت کې پرویز مشرف نشو سارولې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
نمشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته وګستئ. زو افغانستان ته افغان ولس مشر محمد اشرف غنی وای حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوی لمریز کال کې په امنیتي اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. کاغلی غنی دا هم ویل چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړ شي او زیات شمیر ولایتونو کې به لوی اقتصادي پروژې پیل شي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپل وینا کې وکړې چې تفصیل یې د رضوان مراد په دې رپورټ کې ورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای امنیتی ځواکونه به پروانه جګړه کې بریالي کیږي او سولې به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتی او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. دا نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کېده چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1995 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په 1300 کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهمه اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که چې دای وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوری کوي چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره د شمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزورې ګڼي.
دا ورزبان مراد چې تاسو ته د افغان ولسمشر د وینا مهمه برخه دروارولي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. سلام پښتونخوا خبرونه ته غوښتي زو قبایلی سیمو ته. د پاکستان په قبایلی سیمو کې مذهبي اقلیتونه وایي د دوهمې درجې د میسایل لوجه ورته د نوکریانو ترلاسه کولو په ګډون یو شمېر مسلې ورپېښې دي. په قبایلی سیمو کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي ځینې کسان وایي مذهبي لږکي هم د پاکستان وګړي دي، خو د دوهمې درجې یا کیټګری بی د مثال سره د دوی ډېر حقونه تر پښو لاندې کیږي. هلته د قبایلی سیمو ځینې پارلمان غړي بیا وایي د اقلیتونو د حقونو لپاره پوره پوره هلې ځلې کوي. زموږ همکار انیس اجمل هم په دې موضوع راپور برابر کړی. راځئ چې په ګډو ته وګورو.
په قبایلي سیمو کې مذهبي اقلیتونه وایي د پاکستان حکومت د اقلیتونو لپاره د دویمې درجې د میسایل ختم کړي او دوی دې هم د نورو وګړو په څیر د هیواد وګړي وګرځول شي. په میرامشاه کې د اقلیتونو مشر خالد اقبال وایي په ډومیسایل کې د اقلیتونو لپاره په ځانګړې توګه د کیټګری بی یا د دویمې درجې لیکلو سره دوی ته د نوکریانو په ګډون ډېرې مسئلې ورپېښوي.
فرق دا ده چې موږ منال کې ولته چې کوم ډومیسایل دی ایشو کوي کنه، په یوه باندې لیکلای وي چې یو خو لیکلای وي چې مینارټی ول سره داس لیکلای وي بوس چې کیټګری بی. کیټګری بی دا مطلب دا ده چې لکه دی اقلیت سره تعلق لري. کومیز وایي چې یاره دا خو چې د ډومیسایل چې ده کنه دا اقلیت مطلب نه ده، دا خو یو رجستریشن ده د پاکستانی په والے سره. موږ یو خو پاکستان خو دا ټکی ویلې په شرولي چې دا مطلب دا چې دا کریسچن دی دا وادي کنه ډومیسایل باندې خو داسې خو په شناختی باندې لیکل په چارو چې دا سایونه ده دا سیکونه ده دا انګونه ده کنه ډومیسایل باندې موږ صاحب وزیرستان شه دا لیکلې دي چې ګټه کری دي. میرا خو
په خبري جنسي کې د اقلیتونو مشر باباجی ګورپال سنگ وایي په دې رستیو کې په جمرود کې شاوخوا سل کال پس عیسویانو ته د ډومیسایل جوړولو حق ورکړل شو. نوموړي زیاتوي د پاکستان آئین تر لاندې اقلیتونو ته پوره حقونه ترلاسه دي، خو د پاکستان حکومت دوی له پامه غورځولي دي.
120 سال بعد چې کم دي د مسیح برادری
چکم دے مطلب ڈومسائل جوش وزل دے چکم پفاٹا کی مسی برادری پاتے کی دا اغیلا تروسا پورے چکم دے نیشنل لیزینا ورکولا مونگلا چکم دے کالجینو کی ایڈمیشن نہ ملا وی گتی چھو زمون سلا شنخاتی کارڈ دے یو خدا دے مونگا پ مینورٹی باندے دلتا پکیٹی کی بے عزتی کی او یو چکم دے مطلب یا پفاٹا باندے نو مطلب مونگ ذلیلہ کی نو ڈڈیرو خلقو چکم دے مطلب چا غم گوری نو وی چ دلتا ستا جاب لگا نہ ملا وی جاب نہ ورکے بے شک اغی سیٹ اغی زی بوی مینورٹی او میجورٹی لیکلو لاڑو ضرورت مشتا چکم چکم دو مسل یو مسلم بایلا ملاوی اپا کار دے چم دغه شان دے سیک بایلا ملاو شین دغه شان دے مسی بایلا ملاو
پکبلی سیمو کی بیا د اقلیتونو مشر نیلسن وزیر وای په ډومیسایل او په نور اسنادو کې د ځانګړي ټکی لکه اقلیتونو لیکلو سره دویتا د کبلی سیمو لپاره په بیا لوکل شو نوکریانو کې برخه نه ورکول کیږي
او ماینورټی چې د نامو خلک د دې کټګوري راځي هغه د بعد چې فاټه کې ترول رېګولیشن دی نه هغه چې د خپل چې کوم نوکرو کې پام کې ته پتا دی هغه کې څه شي او چې ټرایبل کم پتا دی نه هغه لپاره موږ اپلای نشو کولای ابھی ابھی سے کم سے پولیس بھی کہنا بس کیا کر دیا ملتا نشتہ
بلخوا د قبائلی سیمه کرمی جن سینا د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي چې په خپل سیمه کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړي دي او اوس هم تر ډیره د اقلیتونو د حقونو لپاره هلی سلی کوي
خبر ہے کور میں کی تقریباً مو سارا 3% 4% مائنورٹیز رہ سارا ہے لیکن اسی مو ٹرائب کی کم ہندوان دی آگوی تو مو غم حیثیت حاصل ہے تو سمرا دی مو مسلمانوں تا حاصل ہے نات ساوتی آگا حیثیت نرے ہوتا حاصل تو کم پو کور میں کی یا پو مدر خیبر کی ہوتا حاصل وہ بعض ہی مو پی جنسا ہی کیم مطلب دا سی خبر اشتاری سے آگو ذہنی چنہ آگوی تو نکاریں ملاوی گی نہ ہوتا اگر ڈومیسائل ملے گی نہ مطلب اگر حیثیت نہ ہوتا ملے گی تو سنگ نور پاکستانیانو ته پخوار
د قبلی سیمو اقلیتونو وای تر سوچ دوی ته دا ولی درجه ډومیسایل نه دی ورکړل شوی تر هغه مسلې نشي هواریدلې اقلیتونه د حکومت نه غوښتنه کوي چې لدی سره د هم د هواد د نور وګړو په سر چلند وکړل شي
سلام پښتونخوا خبرونه تا غوښتي د نساء جمل مو ریپورت اوریدو او دلته کې د هارون بچا په غو کې د خوند ورسندرو
سندری رات راؤ
د هرون بچا په غږ کې مو سندره د اوریدونکو وخت شوې 9 بجې ونیسه. اجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وګورو.
په کوټه کې تیره شپه د پاکستاني ملیشیا ځواکونو لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې دا شوي چې سرتېرو یې د صوبې په څلورو بېلابېلو سیمو کې 22 مشکوکه وسله والو نیولي دي چې د دوی په خبره تعلق یې له مختلفو وسله والو ډلو سره دي، خو وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کېږي او سوله به ضرور راشي. افغان ولسمشر پرون د نوروز په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې موجوده حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې، خو افغان ولس به په نوي لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه وویني. د سولې علي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې به طالبان هم په دې پروسه کې شاملېدو ته وهڅوي. د دې شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد پرین مشال لیډیو ته وویل که څه هم حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې په طالبانو کوم مستقیم اغېز نه لري، خو دا یو هڅونکی اقدام دی. د ننګرهار په خیوه ولسوالۍ کې لس مشکوکه بهر ملکیان نیول شوي دي. د ننګرهار د والي بیان عطا الله خوګیاڼي پرون مشال لیډیو ته وویل دا کسان د جمعې پر ورځ پر یو کور د امنیتي ځواکونو په چاپه کې نیول شوي دي. د سند حکومت د هندوانو مذهبي تہوار هولي پر ورځ د عامې رخصتې اعلان کړې ده. د سند وزیر اعلی بیان تیر ورځ رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي له دې وړاندې به یوازې اقلیتونو ته د عید مذهبي تہوارونو په موقع چټي ورکول کېده، خو دا کالي په ټوله صوبه کې د مارچ په 24 د رخصتې کولو پریکړه کړې ده. د ترکی د استنبول په یوې سیمه کې په یوې ځان وژونکي حمله کې د برید کوونکي په ګډون 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 14 زخمیان شوي دي. په پرونی برید کې د بهرنیو کونسلګرو سره نږدې استقلال کوڅې چې پکې د سلګرۍ ځایونه او بازارونه دي ورته زیان رسېدلی دی. او د شام پرکه ښار باندې چې دایش مرکز ګڼل کېږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وشلي دي. د شام د بشري حقونو د سار ډله چې مرکز یې په برېټانیا کې دی وایي د تېرې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي.
اذونکو خبرونه مول لمشال رادیو وردل شنی سجمل وند کولو او لکه څنګه چې می تاسو را جمعنه کړی و چې په هندستان کې د نړیوال شل ورځې کرکټ لوبو په اړه به تاسو ته معلومات درکو او همدارز هلته کې موجود خپل خبريال سره به خبرې کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نه د پاکستان زنو ورسپانو په خپل اداریو کې سره خستی احمد الله تغوش.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ په وزیر اعظم هاوس کې یو غونډه وشوه چې پکې زنو وفاقي وزیران نه علاوه د فوز مشر هم ګډون وکړو. په غونډه کې د ترهګرو پر ضد په کاروایانو تیزولو اتفاق وکړی شو او ویلې شو چې ترهګر او د هغوی سره مرسته کوونکو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کیږي. ورسپانه لیکي چې کله هم دا قسمه غونډه کیږي نو پکې هم دا خبرې کیږي. د ترهګرۍ خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی شوی دی، خو ډېره د افسوس خبره ده چې سیاسي حکومتونو، ادارو او سیاسي مشرانو په شمول عام ولس هم د لړکې خپل کردار صحیح اونه لوبو. ورسپانه لیکي چې سوال دا دی چې د قومي اکشن پلان په څومره نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد وکړی شو. د دې په تفصیل کې د تللو ضرورت نشته، خو که واقع د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړی شوی وي نو ولس به د ترهګرۍ د لعنت نه خلاص شوی وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د کاروایانې زر تر زره مکمل کړی شي. دا شان چې د عملیاتو له وجې کم خلک بے کوره شوي دي نو د دوی د په عزت سره واپسی هم یقیني کړی شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د مکمل خاتمې خبره ده نو دې حواله سره د ډیر څه کولو ضرورت دی، ځکه چې په آرمی پبلک سکول حمله، باچا خان یونیورسيټي حمله او یو څو ورځې وړاندې په پیښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه د دې خبرې ثبوت دی چې د ترهګرو نیټورک تر اوسه کار کوي او د دوی سره مرسته کوونکي په د معاشره او سرکاري ادارو کې موجود دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې تر اوسه وسلوال موجود دي او فوز یې پر ضد عملیاتو کې بوخت دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې په قبایلی سیمو کې د بندوبستي نظام قائم کړی شي چې قبایلی سیمې ترقی وکړي او د فاټانه د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې قومي اسمبلی ته په سرکاري توګه کړی شوی دا انکشاف چې د ټول ملک په یوټیلیټي سټورونو کې په خرڅېدونکو شیانو سبسډي ختمه کړی شوې ده د تشویش وړ خبره ده ورسپانه لیکي چې د یوټیلیټي سٹورونه اولس د بازار نه په ارزانه نرخ د ضرورت د استعمال شیان ترلاسه کوي نو حکومت له پکار دي چې نه صرف سبسیډي دې نه ختموي بلکې د یوټیلیټي سٹورونو په شمیره کې د اضافه وکړي چې ورسره به نه صرف په روزګار کې اضافه وشي بلکې اولس به په خپله دروازه په ارزانه نرخ شیان هم ترلاسه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان ورسپانی د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې او لیکي وس وخت راغلی چې د دوه هیوادونو ترمنځ کوټلي دوړخیزه خبرې ترې بیا پیل شي. ملکونه یو ټایم د ورسپانی د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټول شوو معلوماتو په اړه لیکي امریکایي پوز په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه تیز کړي دي. د دواړو مقالو غټې برخې لبلې امیزاده ورو.
ډان ورسپانه د پاکستاني او پلټونکو ډلې هند ته سفر ضروري او تاریخ ساز بولي. ورسپانه لیکي د روان کال په جنوري میاشت کې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز د وسلوال برید له امله دا ممکن و چې د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو روانه شوې پروسه اغیزمنه شي. ورسپانه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او دغه د پاکستاني هم منصب نواز شریف د حکومتونو ستاینه په کولو سره وایي چې د پټانکوټ برید پس هم د خبرو اترو سلسله متاثره نه شوه او دوی له یو بل سره رابطې جاری وساتلې. ورسپانه لیکي د دغه برید درې میاشتې پوره کیږي او اوس د روانې میاشتې په اخره کې پاکستانی پلټونکې ډله هند ته ورځي. ورسپانه لیکي په عین حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع دوه اړخیزه مذاکراتو سلسله په ځای ولاړه ده چې د تیر کال په اخره کې اعلان شوې وه. د ورسپانې په خبره اوس وخت راغلی دی چې دغه پروسه واپس شروع شي. ورسپانه دا د مایوسۍ خبره بولي چې په نیپال کې د سارک سرمشریزې پسنډه کې د پاکستانی وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سوشما سوراج ترمنځ په ملاقات کې د پټانکوټ پیښې علاوه نورې خبرې ونه شوې. ورسپانه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان لخوا له هند سره استخباراتي معلومات شریکول یو مثبت ګام و. ورسپانه لیکي د پټانکوټ هوایي مرکز او ممبئی ترهګر حملو په لړ کې جدي ګامونه اخستل یوه مثبته اشاره ورکولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټول شوو معلوماتو په حواله وایي امریکایي ډرون او جنگي الوتکو په افغانستان کې د روان کال په جنوري او فروری میاشت کې 251 بمونه غورځولي دي چې د تیر کال هم د دغه مودې کې موازنه وشي نو دا شمیر درې چنده زیات دی. ورسپانه لیکي دغه بریدونه د ولسمشر باراک اوباما تر فیصلې وروسته د روان کال په سر کې شوي دي چې لامل یې پوز زیات واک ترلاسه کړ چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف بریدونه پیل کړي. په دې کې د تورا بورا سیمه شامله ده چېرته چې یو وخت پکې اوسامه بن لادن پناه اخیستې وه. د باراک اوباما لخوا د نوو اعلان شوو اصولو له مخې امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې پر طالبانو حمله کولی شي که چېرې دغو ځواکونو ته ترې نیغ په نیغه ګواښ ورپېښ وي. همدغه راز د اسلامي دولت وسلوالو خلاف د جنګېدلو په لړ کې امریکایي پوسته لا نور اختیارات حاصل شوي دي. د پوځي کمانډرانو په خبره په تیر اوړي کې دغه وسلوالې ډلې د افغانستان په لږ تر لږه شپږو ولایتونو کې کنټرول حاصل کړی و، خو بیا په دې وروستو کې افغان ولسمشر اشرف غنی او امریکایي پوځي کمانډرانو ویلي دي چې د هوایی ځواک کمپین او د افغان پوز ځمکنیو عملیاتو له کبله دغه وسلوال تر یو ولایته محدود ساتل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
روټرز خبر ایجنسی لیکي په افغانستان کې د تیر کال رئیس د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی او باید نړیوال هیوادونه د افغانستان مسله او د افغان ولستونزې له پامه ونه غورځوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدر ورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضع په خرابېدو ده. ریډ کراس نړیوالې ادارې یا ICRC د تیرې جمعې په ورځ په خپل یو رپورټ کې ویلي په دغه هیواد کې پر روغتیايي چارواکو بریدونه په زیاتېدو دي او له دغه سره د خیر ښېګڼې کارونه هم متاثره شوي دي. دغه اداره وایي په دې وروستیو کې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي، ګڼو خلکو ته د نامنیو په پیښو کې مرګ ژوبله واوښته. د ICRC مشر پیټر مارر وایي په دغه هیواد کې سناسلس لکه خلک بې کوره شول او له امنیتي چیلنجونو تیر شول او سداسې هم دي چې په بیا بیا په کړه کولو مجبور شول. رویټرز لیکي په 2015 کال کې په افغانستان کې د ولسی خلکو خلاف د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دغه هیواد کې په بمی چاودنو او ځانمرګي حملو کې هم زیاتوالی راغلی او بلخوا د وسلوالو او افغان عسکرو ترمنځ نښتې هم زیاتې شوې دي او په ځینو سیمو وسلوالو کنټرول هم ترلاسه کړی. پیټر مارر وایي یوه د اندېښنې وړ خبره دا هم ده چې د روغتیایي چارواکو خلاف د تشدد پیښې مخې ته راغلي دي چې له دغې سره ولسي خلکو ته هم ګرانه شوې ده روغتونونو او نورو د صحت مرکزونو ته لاړ شي. هغه وایي تیر کال په داسې پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د آی سی آر سی مشر پیټر مارر دا هم وایي هر حمله چې پر یو روغتون یا یو ډاکټر کیږي مطلب یې دا هم دی چې له دې سره به په زرګونو مریضان د درملنې نه محرومه پاتې شي. په دغو کې تر ټولو بده پیښه د تیر کال په اکتوبر کې په کندوز کې د امریکایي عسکرو لخوا د بې پولي ډاکټرانو په یو روغتون حمله ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. آی سی آر سی وایي ټولې خواوې باید د روغتونونو او د روغتیایي چارواکو کار او ژوند خوندي ساتلو ته پام وکړي. پیټر مارر وایي د شام د کډوالو وروستو افغان کډوال په دویم نمبر لویه شمېره ده چې یورپ ته راځي او دغلته پناه اخلي چې دا هم ثابتوي افغان ولس د خپل هیواد آینده په اړه اندېښمن دی او غواړي د ښه ژوند او کار په لټون د دغه هیواد اوسي. له افغانستانه د سفر وروستو پیټر مارر په یو ټویټ کې وایي د په دغه هیواد کې یوه اونۍ تیره کړه او وایي د افغانستان شخړه نه ده هېره شوې خو له پامه غورځول شوې ده.
بشال لړیو ته اوګستې دا فرخنده سره چې تاسو ته مقاله وړاندې کوله او اوس یو بل لیکنه هم تاسو په لرو ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیک هي په بنو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ستاذیز ویل دي د سعودي عرب په جیلونو کې نږدې 400 پاکستانیان قید دي. ورسمانه جاته وی چې دا کسان د غلا منشیاتو سمګلینګ او وجنو ترڅنګ په مختلفو جرمونو تورن دي. د لیکنه غټي برخې له انیس اجمل اورو.
ایکسپریس ریبیون رسپانلی کی په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ د پارلیمان غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي د سعودي عرب په جیلونو کې 2393 پاکستانیان بندیان دي. نوموړي ویلي دي دا څرګنده نه ده چې یاد پاکستانیان به څومره وخت د سعودي عرب په جیلونو کې وي. رسپانلی کی سرتاج عزیز ویلي چې په سعودي عرب کې 1,385 پاکستانیان د منشیاتو په جرم، 385 د غلا، 1 اویا د جنسي تیریو، 4 د مرګ، 2 اویا د غلطو اسنادو، 10 د نښتو، 10 د کلنګ اغیستو او دغسې بیا 4 اویا د نورو جرمونو په تور نیول شوي دي. سرتاج عزیز د پارلیمان غونډې ته زیاته کړه دغسې بیا یو کم او یا پاکستانیان د افریقایي هیوادونو په مختلفو جیلونو کې قیدیان دي چې پرې د جنسي تیریو، غلا، منشیاتو کاروبار او دغسې د نورو جرمونو کولو تور دی. نوموړي زیاته کړه په جنوبي افریقا کې 40 پاکستانیان د جنسي تیری او غلا، درغلی، مرګ او تښتونو په جرم نیول شوي دي. 9 په تنزانیا او 2 په کینیا کې د منشیاتو سره په تړاو جرمونو کې نیول شوي دي. په یوګینډا کې 3 پاکستانیان بیا د غبرګو منګونو کولو په تور نیول شوي او دغسې بیا یو د لیبیا، سودان، ایتوپیا او سینیګال کې د مختلفو جرمونو له وجې قیدیان دي. روزپاڼه د سرتاج عزیز په حواله لیکي د پاکستان حکومت په نورو هیوادونو کې قیدی پاکستانیانو سره د مرستو لپاره ګامونه پورته کړي دي او سفارتي چارواکي د یادو بندیانو د قانوني ملاتړ لپاره په مسلسله توګه د جیلونو دورې کوي چې دا شان د عدالتونو له لارې د هغوی په خوندیتوب کې ورسره مرسته وکړي. روزپاڼلی کې سرتاج عزیز ویلي په نورو هیوادونو کې د هغو قیدیانو چې خپلې سزاګانې پوره کړي دي هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره په بیړنۍ توګه د سفر اسناد هم ورته حکومت جاري کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو ل جمنی سره سم تاسو ته معلومات درکو په هندستان کې د نړیوال شل ورځې کرکټ لوبې روانې دي او کوربه هیواد تیر ورځ پاکستان ته په 6 ماتې ورکړه. د شل ورځې نړیوال کرکټ کپ په سیلیو کې نن افغانستان له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. د وایس اف امریکا راډیو خبریال عبد نور په ممبئی ښار کې دی چېرته چې دغه میچ نن ترسره کیږي. له دوی سره خبرې کوو. عبد صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم محمد صاحب تاسو ته او د مشال اړې ورتونکو ته د ممبئی نه خواږه خواږه سلامونه.
ډیر زیات مننه ستاسو نه. عبد صاحب او زمونږ ورتونکو ته وایي چې د ننې لوبې لپاره د افغان لوبغاړو څه قسمه چمتووالی نیولې او دا چې دغه میچ به په کوم میدان باندې او څه وخت شروع کیږي؟
دا وخت دلته په ممبئی کې د سهار 10 بجې پابندي لس بجې دي، نو د دې په حساب 3 بجې لوبه شروع کیږي، نو تقریبا یو 5 ساعته پس لوبه شروع کیدونکې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ورځ مخکې د کلکتې نه دلته رسېدلې ده. د جنوبي افریقا د دې دواړو ټیم په یو ځای کې اوسېږي، نو زه ورته چې وینم او خبرې مو سره شوې دي، نو هغوی ټول همدا وایي دواړه، لکه د افغانستان ټیم دا وایي چې موږ د سریلانکا سره چې کومه لوبه وکړه اکې دانه تېروتنې وشوې، نو بېرته د هغې یو کفارت حدا کوي او جبیره به یې کوو چې په دې لوبه کې هغه شان تېروتنې نه ونه شي. جنوبي افریقا بیا وایي چې د افغانستان ټیم چې دی هغه وړوکی ټیم نه دی، نوی ټیم نه دی، موږ اوس پخوا هم لوبه شوې ده 2010 کې او د دې تازه لوبه هم موږ کتلې دي. موږ کوشش دا کوو چې دوی سره د مساوي یو ټیم غونډه لوبه وکړو. نو نن میدان دلته د وانکټ اسټډیم دی د ممبئی او لوبه د کابل په وخت باندې 2 بجې شروع کیدونکې ده.
عبد صاحب دا هم راته و چې پرون هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه په کلکته میدان باندې، نو څه ویل به غواړي تاسو په کرکټ ژور نظر هم لرئ چې څه قسمه تېروتنې پاکستان وکړلې؟ او دویمه دا چې هلته کې د موجودو خلکو په خاص توګه چې کوم پاکستانیان وو هندوستانیان وو د هغوی تاثرات څه وو؟
دا لوبه ډېر زیات اهمیت ته او ډېر یو قسم ته زیات یاده شو په دې مطبوعاتو کې د سترګو حوالو له کبله، نو توجه ته ډېره زیاته وه د میډیا او د رسنیو او د خلکو میدان هم ډکو، ټول خلکو منتظر هم وو. د سوشل میډیا کې هم داسې خبرونه خواره شوي چې دې لوبې نتیجه به څنګه وي. هند د پاکستان کرکټ هم دا شانتې چارزل کېږي به چې په نړیوال جام کې کېږي، هغه به یو غټ ټکی دی ښودل شوی چې پاکستان اوسه پورې دغه شانتې به غټ ټورنمنټ کې لوبه نه ګټلې. او هغه خبره بیا تکرار شو، یو قسم ته خلکو ناراضي زیاته وه. دلته هم چې کوم د پاکستان د ټیم مینهوالو یو ملاتړ کوونکي وو، هغوی چې کوم فکر ته میدان ته تللي وو، یو خو باران اوسه لوبه وځنډوله، لوبه مختصره شوه. بل هغه پچ توپ اچولو ځای هغه شانتې نه وو چې په تېرو لوبه کې د افغانستان او د سریلانکا او د بنګلادیش او د پاکستان وو چې ډېرې ډېرې منډې پکې دي. نو شل ورځې دپاره دا پچ د ډېر ناقصدو نظر دا و چې نو ځکه چې خلک راځي دلته شپږیزي وګوري، دا نه ده چې دلته راشي دلته خلک وکټې وغورځېږي یا زر زر څوک لوبغاړي اوټ شي. نو پاکستان هم ټول میچ کې ځوان درې شپږیزي وولې شوي، همدارقم هندوستان هم ونه شو کړی. نو په شل ورځو لوبو کې چې شل منډې هم ونه شي نو هغه خوند نه وي. نو لوبه وشوه هندو ګټله، هغه لطف چې خلکو وانخیسته.
په لنډو ټکو کې راته دا وایي چې پاکستان لا هم چانس وسشته چې سیمی فائنل ته وځي او د هر از بیا که خلو به وکړي نو فائنل ته وځي. او دوی مدار ته وایي چې بل میچ به کلی
د شه ده چې د پاکستان او استرالیا، نیوزیلند، هند او بنگلاديش دغه ګروپ چې دی سخت هم دی او برابر هم دی. په دې دی چې هند پخوانی قهرمان دی د شلو ورځو، همداشان استرالیا هم ده، همداشان پاکستان هم دی، نیوزیلند پکې ډېر تکړه اوس په دې څو کلونو کې شوی دی، بنگلاديش چې دی هغه د دې منطقې ټیم دی. بنگلاديش پینځم کې راځي ځکه چې د کوالیفاینګ راوند را تیر شوی دی. د پاکستان بوله لوبه د نیوزیلند سره ده، هغه کې به پاکستان مشکل ځکه چې نیوزیلند تیار ده ان ګټل دی په دې میدان باندې. نو کوشش به هم د پاکستان دی چې د استرالیا سره خو لوبه وکړي او د نیوزیلند سره ځکه بنګلاديش نه ګټلې ده او هند نه وي بایللې، نو هغه دواړه لوبې ورته ګټل مهم دي چې درې لوبې شي نو بیا خو کوالیفای کېږي. خو که دوه لوبې وګټي بیا بل ټیم هم دوه لوبې وګټي نو بیا خبره رنریټ ته راځي. پاکستان اوسه پوښي په 200 منډو باندې چې د بنګلاديش خلاف کړو په رنریټ کې ډېر مخکې د نیوزیلند نه مخکې وو، په دې ماتې سره هغه درجه راکمه شوه. نو لوبې سختې دي افغانستان پاکستان ته.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه. عبد نور صاحب د وایس اف امریکا رادیو خبریال په ممبئی ښار کې چرته چې نن د افغان لوبډلې او همداراز د جنوب افریقا ترمنځ میچ کیدونکې دي، دوی تاسو ته معلومات درکول. اوریدونکو، لوبې خلک نږدې کوي خو پاکستان او هند یې لرې کړي دي. دا خبره د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین کوي. نوموړی وایي لوبې قومونه یو بل ته را نږدې کوي او نفرتونه ختموي، خو د پاکستان او هندوستان د ناسمو پالیسیو له کبله د دواړو هیوادونو ولسونه د کرکټ مقابلې ته د جنګ په سترګه ګوري. مونږ له خادم حسین سره خبرې کړې دي د یادو دواړو هیوادونو د حکومتونو د پالیسیو او همدارز دغه کرکټ پړه باندې ناراض شي دوی سوای
پته دا ښکاری چې د پاکستان بالخصوص او سره د هند او د سیمې د ریاستونو چې کوم خپل استراتیژیکي مفادات مخکې نه ټاکلي دي او په هغه بنیاد سره ډېر لوی رکاوټونه او خندان په تعلقاتو کې لري او هغه ریاستي کم پرستۍ سره تړلي دي او د ډېرې زمانې نه د میډیا په ذریعه او د نصابي کتابونو په ذریعه او د تعلیم په ذریعه دا قسمه فکر او بیانې په مخ کې وړي نو هغه سره د لوګو چې کوم امکان پیدا کړي چې ولسونه به سره خپلو کې راجوخ کړی شي او هیوادونه به سره خپلو کې راجوخ کړی شي هغه امکان تر ډېره حد کم کړی دی. دا ښکاري چې دا د کرکټ لوبه نه ده, دا چرته د جنگ میدان دی او دا ښکاري چې د جنگ میدان سره سره نه صرف دا چې جنگ فوجي میدان دی بلکې فکری د جنگ میدان دی.
د قبایلي سیمو ځوانان کېدای چې ساسې دغه خبرې اوري, دغه سنور د کرکټ چې کوم مینوال دی هغوی به ستاسو خبرې اوري, نو هغوی ته څه وایي, څه پیغام ورکوي چې نن دغه میچ دی, د دوران دوی خپل رویه خپل سوچ هغه څنګه وساتي؟
څه چې لوبي یو قسمه دوه اړخونه لري, لوبي یو جسماني اړخ لري او لوبي یو نفسیتی اړخ لري. جسمانی اړخ کې په لوبو کې صورتحال دا چې مرز راځي چې څوکم چې په لوبو کې مصروف یو څوکم چې غلوبي ګوري هغه جسمانی طور دی ورزه سره سره په جسمانی طور نور کمی چې کوم د تراوتی خوالي په ذهن کې صورتحال موجودي یا په ذهن کې یو خیال موجودي دا هغه تراوتی خوالي به ختمېدو امکان ډیر زیات وي. نو هغه ته قتل پکار دي چې دا لوبي د جسمانی ورزش یا د جسمانی توانای یو میدان دی, دا د دشمنی یا د ریاستی قام پرسته یا د لوبو ګټه د ریاستونو د ستراتیژي ګټې نه دي, دا د لوبو ګټه ده او د لوبو ګټه په بنیادی طور یا د لوبو شکست دا په بنیادی طور مونږ ته دا احساس راکړي چې مونږ په ژوند کې څنګه بعضې ناکامۍ برداشت کړی شو او بعضې کامیابۍ څنګه داسې وکړی شو چې هغه باندې بل ته تکلیف ونه رسي. د هغې چې کوم منزل کول دي, که د ګټې منزل کېدل دي او که د تاوان منزل کېدل دي که د شکست منزل کېدل دي, نو دا ګټه او شکست ګټه او بیلات په لوبو کې دا د لوبو ګټو بیلات ده, دا د فکر ګټو بیلات نه ده, دا د هیواد ګټو بیلات نه ده, دا د نظری ګټو بیلات نه ده, دا د مذهب ګټو بیلات نه ده. نفسیاتی طور که مونږ دې خبرې ته داسې وګورو نو دا ډېر امکان لري چې د لوبو په حساب د چا یو بیټسمین د هند خوښ شي او د لوبو په حساب په هند کې د چا یو بیټسمین یا یو بالر د پاکستان خوښ شي, نو دا بعینه د لوبو په شکل قتل پکار دي او لوبو سره د مینې امکان زیاتېږي, د یو بل سره تړون امکان زیاتېږي, د تړون او د مینې امکان ته زیات نظر کول پکار دي او دا د ستراتیژیکي ګټو یا د ملکی ګټو یا د مذهبي ګټو یا تاوان په حساب نه لیکل پکار.
دا د ټولنیزو چارو په خادم حسین چې تاسو معلومات درکول چې څنګه خلکو له پکار دی چې کرکټ ته وګوري, څنګه کرکټ کول شي چې خامونه یو بل تر نږدې کی او همدارازه نفرتونه ختم کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15015 کیلو هرتز اوریدل شي.
سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیستې زو افغانستان ته. اوریدونکو د کندهار اوسیدونکو د ناامنۍ او د زیاتوالي سره سره له ښار څخه 15 کیلومتره لري د خاکریز ولسوالۍ ته ځي او هلته د نوي کال یا نوروز جشن مانځي. د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي. نور تفصیل د محمد صادق رښتینی په ریپورت کې ورو چې په یو سندره پیلېږي.
د خاکریز ولسوالۍ د شاه غازی زیارت, د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت, ابراهیم خلیفہ بابا او د دهلی بند کندهار هغه میله ځایونه دي چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو لګڼه ګڼې ټک دي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو, غیژ نیونې, پهلوانۍ, خوسی, ډبرې غورځولو او درونه خطر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي.
Mere sheh
د دغه میله والو ډیره برخه ځوانان دي. دوی وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاه غبه زیارت کې چې د ښار څخه 15 کیلومتره لیرې موقعیت لري، د نوموړي زیارت د جنډې پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په نوروز کې مو نیت کړی دی شاه غاته چې ولاړ شو، ورې یو 15 شپې وکړو، بس یو لس 12 ملګري یو. خدای دې وکړي چې ښه امنیت یې، لکه تېر کال ښه امنیت و. د خپلو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې موږ ټولو ښاریانو ته امنیت ونیسي او موږ خپله میډیا ترسره کړو.
زما پلان دی چې د شاه غا زیارت ته ولاړ شم، هلته میلې وکړو، جشنونه وکړو، خوشحالۍ وکړو. په شاه غا کې خیمې ولاړې، بس چا جاپاني والا راوستلی، چا سندرغاړي راوستلی، چا یو تنزیه والا راوستلی چې طنز کې ډرامې کې خلګوت بیلا بیل پروګرامونه څوک اتن کې څوک خپل شخصي کوملګری کې داسې څوک چې هغه بخانی محلي لوبي زده، بس هغه بخانی محلي لوبي کې خلک خوشاله کې.
د نارینه وتر څنګه شزي هم د نوي کال په لومړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولی په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په دې نوي کال کې د اینومینی پارک ته په میله ځم. دارنګ بابا صاحب ته چورې ټولې خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول شوي دي د حکومت لخوا. همدارنګ نور میله ځایو ته ځو.
د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمدشاه بابا د نوروز لمانځلو لپاره په کندهار کې دا څوک د کوو مشرانو ته د نوروز لمانځنې لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی صاحب له زیارت څخه نیولې د سردیا او مرنجان تر کلي پورې سیمه جلا کړه او ورته ویې ویل چې د نوي کال جشن دې په دې شنه او ښایسته سیمه کې ولمانځي. دغه سیمه چې د انارو، زردالو، شفتالو او انګورو په باغونو پوښلې، له لیرو سیمو څخه خلک ورته د نوروز جشن ته راتلل. میلې ته راغلو کسانو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، پسونه به یې حلالول، دیګونه به یې پخول او تر لسو ورځو پورې به یې میلې کولې.
سلام پختونخوا خبرونه ته غوږیست اوریدونکو. د سلام پختونخوا په دې اخیری شیبه کې راځي چې د نغمې په غږ کې د خوندور سندره اورو.
لکه اوښکې او لاندې